دا مشال رادیو ته دا مهال په پیښور کې د ماښام 15 بجې او په کابل کې 4 نیمې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او شاهین بنیرې یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. په ورستی خبری سات کې د وزیرستان خلکو د پښتونخوا له اعلی وزیر سره ملاقات، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبری غونډه، د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف د ژغورلو هڅې، د افغانستان او امریکا امنیتی تړون لاسلیک کېدو په اړه پرمختګ، او د کارک خټکو خبری غونډې رپورټونو ترڅنګ د کاکاجي سنوبر حسین تلین په اړه ځانګړی رپورټ هم در خبرو. خو لومړی له شاهین بنیری خبرونه اورو.
مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي له طالبانو سره د مذاکرات په بهر کې قبایل شاملول ډیر ضروری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې د پاکستان د خارجه پالیسۍ بنیاد دی او په دغه اړه افغانستان ډیر مهم دی. او کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلي درې کسیز پلاوی ویلي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر ورځ د پیښور له تاجرانو او د جنوبي وزیرستان له محسود قبایلو سره جدا جدا کتلی دي. د وزیر اعلی هاوس پیښور له خوا خپور شوی بیان کې پرویز خټک د محسود قبایلو د نمائندګانو سره په ملاقات کې ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې قبایل شاملول ضروری دي، ځکه چې قبایل د حالاتو نه ډیر اغیزمن شوي دي او په خبرو اترو کې مهمه ونډه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې د پاکستان د خارجه پالیسۍ بنیاد دی او په دغه اړه افغانستان ډیر مهم دی. اسلام آباد کې ونیزې خبری غونډې ته د وینا په وخت د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام وویل افغانستان کې امن د پاکستان د اقتصادي ودې لپاره مهم دی.
دا وی زمون د خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده چې زمون چمگاوند کې امن وي. دغه لړکی افغانستان لوی اهمیت لري. که هلته امن وي نه یوازې دا چې پاکستان کې و امن وي، بلکې مونږ د افغانستان سره سره مرکزی آسیا سره هم تجارت کولی شو. نو مونږ تخکاری 2014 په افغانستان کې امن او کلاری راولي. د لړکی پاکستان تر اوسه خپل کردار تر سره کړی دی او بیا به هم چې د پاکستان د بار سمره ممکن وي د افغانستان مفاهمتي عمل کې خپل کردار تر سره کوي.
تسنیم اسلام زیاته کړه افغانستان یو خپلواک هیواد دی او چې د چا سره هم غواړي اړیکې ساتلی شي. کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلي درې کسیز پلاوی ویلي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر ژر به دغه تړون لاسلیک شي. د امریکا د کانګرس درې غړي جان مکین، لینسی ګراهم او جان براسو په دې سفر کې پرون د افغان ولسمشر حامد کرزی په ګډون د ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو او نورو افغان چارواکو سره کتلی دي. امریکایي سینیټر جان مکین ویلي په دغه ملاقات کې ډېر اختلافات حل شوي دي. د دغه امریکایي سینیټرانو د زیارت په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته ویلي له امنیتي سند پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او له دې هیواد سره د امریکا مرستې امکان نه لري. افغان ولسمشر حامد کرزی بلخوا له سو امریکایي سینیټرانو سره چې ځینې اعتراضات یې په ډاګه کړل تر کتنې وروستو پرون پریکړه وکړه چې د بګرام جیل د 80 قیدیانو د خوشي کېدلو معامله دې له سره وسړل شي. کرزی د ریپبلیکن ګوند سینیټرانو جان مکین او لینسی ګراهم په مشرۍ د سینیټرانو له پلاوي سره تر کتنې وروستو د دې بندیانو د خوشي کولو په اړه د بیا غور غوښتنه وکړه. سینیټر ګراهم وویل د دې بندیانو خوشي کول به د کابل او واشنگټن پر اړیکو داسې ناوړه اغیز وکړي چې د سمیدلو وړ بنوي. د ده په وینا د 80 کسان خطرناک مجرمان دي. د 80 کسان د بګرام زندان د هغه شپږ نیم سو بندیانو له ډلې دي چې افغان حکومت یې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په مقصد خلاصوي. په پېښور سنټرل جیل کې امنیت د یقیني کولو لپاره په دې جیل کې فوز ځای په ځای کړل شوی دی. په دې لړ کې استخباراتي سرچینو نن مشال لیډیو ته ویلي تېره ورځ جیل ته د وسلوالو لخوا د ممکنه خطر له وجې دا ګام پورته کړل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په پېښور سنټرل جیل کې د ډاکټر شکیل افریدی او مولانا صفی محمد په شمول یو شمېر نور مهم قیدیان موجود دي. چین پاکستان ته د شپږنیم بلیون ډالرو برابر قرضه ورکړي. سو په کراچۍ ښار کې د ایټمي برېښنا د دوو سټېشنونو پر جوړولو یې ولګي. د پاکستان د خزانې وزارت پرون له چین سره دا معامله تصدیق کړه او ویل چې دا قرضه د ایگزیم په نوم یو چینایي بینک ورکړې ده. د دې دوو سټېشنونو د جوړولو کار په اصل کې تیر کال پیل شو، خو پاکستانی چارواکو د شروع په ورځ د لومړي ځل لپاره دا خبره ښکاره کړه چې د دې پروژې د لګښت قرضه د یو چینایي دولتي بینک لخوا ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د سعودي عربستان خارجه وزیر سعود الفیصل د ګل پورس په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته ورځي. د دورې پر مهال به نوموړی د پاکستان له صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي او دوه اړخیزه همکارۍ په زیاتولو به خبرې کوي. سعود الفیصل به له دغو مشرانو سره په افغانستان او سیمه ییزو چارو هم خبرې کوي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځني ختیځ د سولې نوې مشن ته دوام ورکړي. تمه ده چې کیری د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سره په رام الله کې ملاقات وکړي. د کیری له دورې مخکې عباس وویل چې د اسرائیلو لخوا په مقبوضه غربي پټۍ کې د یهودیانو لپاره د آبادیانو د جوړولو اعلان ښایي چې تل ابیب د سولې پروسې ته ژمن نه دی. د زیارت پر ورځ اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د عباس ژمنتیا هم تر پوښتنې لاندې راوستله. په بیت المقدس کې له کیری سره د ملاقات نه وړاندې نتنیاهو په عباس نیوکې وکړې چې څرنګه د نهې په ورځ د اسرائیلي جنونونه د خوشو شو فلسطیني قیدیانو د اتلانو په توګه هرکلی وکړ. په دغه قیدیانو کې زیاتره د اسرائیلیانو په وژنه تورن وو. او د عراق په دوه ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او القاعده ډلې سره تړلي په سلګونو وسلوالو ترمنځ انښته شوې ده. راپورونه وایي د القاعده سره تړلي ډلې ISIL یا د عراق او د مقبوضه سیمو اسلامي ریاست سره د تعلق لرونکو وسلوالو سره د انښتې د انبار ولایت په فلوجا او رمادي سیمو کې مخته راغلي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. خبرونه مولا شال رادیو او ردل تاسو موږ غک په منځنۍ سپښ پک سو یو وشت کیلو هرتز او ری همدار از موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د جنوبی وزیرستان مسعود له حکومت غوښتي چې قبایلی استاذ دي هم له طالبانو سره د خبرو بهیر برخه وګرځول شي. شنون کې هم دا جایز وړاندیز بولی.
دا دیغی مطالبه جایزه ذکر ہے کہ دیغی علاقہ دا باندې حکومتوں نے طالبان کڑی او غی وال توصیف.
پاکستان وای په افغانستان کې ځکه امن غواړي چې د هغه ځای نامني پر دوی اثر لري. آیا د پاکستان عدالتونه کولای شي چې پرویز مشرف ته سزا ورکړي؟ شرون کې ورستی پر مختګونه یو لو بغنی
کھیل میں چاہا جا رہا ہے اس میں آخر فوجی عامر جو ہے وہ شاید نکل جائے یا اس کو وہ والی سزا نہ مل سکے جو کہ اسے ملنی چاہیے.
امریکایي چارواکي وايي ژر به د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. د کرک خټک وايي ګیس دوی پیدا کوي خو استعمالي کی بل ځای.
اهمه مسله زموږ د آل ریفایری ده. موږ غواړو د کرک ضلع کې دغه تنصیب وشي. زموږ د لاج کرک ضلع خپل ګیس پیدا کوي ټول صبح ضرورت پوره کوي. نو کرک ضلع کې ډېر خلک اوس پاتې شوي دي د ګیس راسته لري.
او نن د نومیالي لیکوال او انقلابي سیاستوال کاکاجي سنوبر حسین 350 تلین دی.
ادب کی آواز نہ بلکہ تو سیاست کی اور غیر پیرنگی دور پر سیاست کی اور ریلوے اہم رول ادا کرے گی.
یہ ہر سو ریڈیو لفار مشال ریڈیو سرو سے لومړی موضوع ترازو د جنوبی وزیرستان مسعود قبیله غړو د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر راغوختی دي چې د طالبانو سره د خبرو په عمل کې دي. قبایلی استازي هم ور شریک کړل شي. د مسعود قبیله لوی پلاوی پرون په پېښور کې د پختونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره ولیدل. شنو کې په دې اندي چې د قبایلیانو دا غوښتنه جایزه ده او باید ومنل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خبر شوې بیان تر مخه 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پېښور کې په 500 کسانو مشتمل د جنوبی وزیرستان د محسود قبیله غړو د بادشاہی خان په مشرۍ کې د وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات وکړو او په دې ملاقات کې محسود قبایلو د وزیر اعلی پرویز خټک نه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې دي قبایلی استازي هم شامل کړي شي. او وزیر اعلی پرویز خټک د قبایلو د دې غوښتنې سره اتفاق وکړو چې د مذاکراتو په عمل کې دي قبایلی استازي هم شامل کړي شي، ځکه چې په موجوده حالاتو کې هم قبایلی ولس نیخ په نیغه متاثر شوی دی. د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې د قبایلی استازو د شاملولو په لړ کې مشکله د دیپای چارو د کارپوها بریګیډیر اسد منیر نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل
دا بیغی مطالبه جایزه ذکر ہے کہ دیغی علاقہ دا دیغی باندې حکومتونه دی طالبان کړي او غی وال توسیدا نور خلق خبر نه سمې لک مولانا صاحب دوسی نور خلق نو غی پکار دے چھے غی پکی خما خیل دا دے چھے دے شورو کے چھے یو سو طریقہ جوڑا کی چھے سی سیز باندے با خبر کھو سب بندکو نو قبائل با پکی شاملی دے غی شامل دونا بغیر یو معایدہ بامنے چلی غی با بلکل سوکمنی بائنا
او هم په دې موضوع د دیپایي چارو یو بل کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر مشاد ریډیو ته وویل
یو دوی سوال پیدا کیږي چې تاسو خو یو طرف ته چې دهشتګرد وایې یا اسلحالو ته وایې هغوی څه خو تاسو سټیک هولډر حصه دار جوړ کړ په امن کې لیکن بل طرف ته چې د چا په ځمکه باندې د امن دا خبرې اترې کیږي هغه خلک په دې کې شامل نه دي نو پکار ده چې د هغه خلکو رایې د هغې خلکو غړی او د هغې خلکو چې کومه طریقه کار ده هغه په دې کې بروی کار راوستلی شي او د هغې نه فایده اوچته شي او دا مسالې خل چې کوم روزي نو دا قبایلي روایاتو مطابق د دې امن طرف ته دې ګامونه واخیستلی شي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف مولانا سمیع الحق ته دا ذمهواري سپارلی وه چې د وسلوالو طالبانو سره دې د مذاکراتو د بهیر پیلولو لپاره رابطې توندې کړي خو قبایلي ولس او کارپوهان وایي چې په دې بهیر کې دې د قبایلو استازي هم شامل کړی شي ځکه چې قبایل نیغ په نیغه د وسلوالو د فعالیتونو له وجې متاثره شوي دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی م بجا
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 م بجې
سروي
په 3 م بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 م بجې
پاکستان وایي په افغانستان کې امن ځکه غواړي چې د نامنې بد اثرات په پاکستان هم دي او د یو آزاد او خپلواک هیواد په حیث افغانستان په خپله د خپل راتلونکي پریکړې کولی شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندي د اونیزې خبري غونډې پر مهال نن کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم وینا و د پاکستان خارجه پالیسي بنیاد گاونډیانو سره ښه تعلقات دي ځکه چې امن سره معاشي او اقتصادي ترقی ممکن ده او دغه لړکی افغانستان ډیر مهم دی. د دې وینا و دا وی زموږ د خارجه پالیسي اهمه برخه ده چې زموږ چم گاونډ کې امن وي. دغه لړکی افغانستان لوی اهمیت لري که هلته امن وي نه یوازې دا چې پاکستان کې و امن وی بلکې مونږ د افغانستان سره سره مرکزی آسیا سره هم تجارت کولی شو. نو مونږ تخکاری 2014 په افغانستان کې امن او کلاری راولي دی لکه پاکستان تر اوسه خپل کردار تر سره کړی دی او بیا به هم چې د پاکستان د باره سمره ممکن وي د افغانستان مفاهمتي عمل کې خپل کردار تر سره کوي. د یو تپوس په جواب کې چې 2014 ته پاکستان په کم نظر ګوري او افغانستان نه د خارجي قواو وتو یا د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون په اړه پاکستان څه دریځ لري ویاند زیاته کړه دا وی زه فکر نه کوم په دې وخت به چاته معلومه وي چې د افغانستان نه خارجي قواو وتو ختمي انزور به څنګه وي. دا د امریکا افغانستان حکومتونو ترمنځ امنیتی تړون ته اړتیا لري. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او چې چا سره څنګه غواړي تعلقات ساتلی شي د خپل راتلونکي فیصله به پخپله کوي او لکه چې ما وی مونږ د افغانستان امن کې خپل کردار تر سره کړی دی او د نړیوال ورورولۍ ګټور کردار ته سترګې پلاریو. زموږ نظر د دغه مسلې په ختمي نتیجو دی. د سعودي عرب د خارجه وزیر د پاکستان د راتلونکي سفر په حق لا تسنیم اسلم زیاته کړه دا دوره د مخکنه ټاکل شوې و او د معمول مطابق د او د سره د پرویز مشرف د معاملې هیڅ کار نشته. د یادونه دا چې د سعودي عرب خارجه وزیر به د روانې میاشتې په شپږم نیټه د پاکستان دوه ورځنۍ دوره کوي.
دا مشال ریډیو ده
او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ کیلو هرتز اوري. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د خیانت یا غداري مقدمه په اسلام آباد کې په یو ځانګړي عدالت کې روانه ده. تر اوسه د مقدمې اوریدنو ته پرویز مشرف نه دی حاضر شوی. پرون چې کله د عدالت په امر اوریدنې ته روان و نو ناروغ شو او روغتون ته ورسید. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو پخوانی پوځ مشر له عدالتي کارروایۍ او لویو تورونو سره مخامخېږي. نو آیا عدالت دا توان لري چې د یو پخوانی پوځي واکمن ته سزا ورکړي؟ آیا په پاکستان کې جمهوري ادارې دومره پیاوړي شوي دي چې خپلې فیصلې په خپله وکړي او که څنګه؟ دا پښتني
پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د فوج پخوانی مشر او واکمن جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد د دغه هیواد د آئین آرټیکل شپږم لاندې د غداري د مقدمې اوریدنه شروع شوې ده، خو تر اوسه پورې پرویز مشرف په دغه مقدمه کې عدالت ته نه دی حاضر شوی. لومړی د امنیتي ګواښونو له وجې او دویم ځل د ناروغۍ له کبله نوموړی عدالت ته حاضر نشو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې پرویز مشرف ته به عدالتونه سزا ورکړي. عائشه صدیقه د دې دلیل په جواب کې زیاته کړه،
کوشش جو کی جا رہی ہے
یو کوشش او لوبه روانه ده چې په اخره کې به فوجي امیر خوشی شي او یا هغوی ته د هغو کړنو سزا ورنکړل شي چې د کوم هغه مستحق دی. د دې وجه دا ده چې ادارې پیاوړي نه دي. د دوو انتخاباتو دا مطلب نه دی چې جمهوری ادارې یا پارلمان مضبوط شوي. کچري تاسو د فوج سپاسالار ته سزا ورکړه نو دې سره به نورې پټې خبرې راوځي او فوج چری هم دا نه غواړي. تاسو څومره هم دا خبره وکړي چې ادارې آزاد دي خو یو حد پورې محدود دي. د دې لوی مثال د تری تم کل شو کسانو مقدمه ده. زما په خیال عدالتونه به یو حد پوری محدود وي.
میرا نه خیال کې یو پوینټ سره اگې عدالتونه به جايږي.
خو په اسلام آباد کې سینیئر خبريال محمد مالک په دې اند چې عدالتونه دا توان لري چې پرویز مشرف ته سزا ورکړي، ځکه چې فوجي امیر ججانو سره بد سلوک کړی وو. د دې په وینا کسو هم دا لومړی ځل دی چې د یو فوجي ډیکټیټر پر ضد د غداري مقدمه کیږي، خو عدالتونه دې سره سره د غداري قانون هم جوړوي.
یہ بڑا ایک تو لانگ پروسس ہوگا اور یہ اتنی آسان بات بھی نہیں ہے.
دا به یو ډیر اوږد پروسه وي او دا ډیر آسان خبره نه ده، ځکه چې نړیوال فشارونه هم شته. په موجوده حکومت کې هم ستونزې شته. دوی نه غواړي چې یو حد نه مخکې لاړ شي چې د ادارو ترمنځ مسلې راشي. بیا د مقدمې نه وړاندې پوز به دا خبره په پام کې نیسي چې مقدمه په کومه طریقه چلیږي. که چېرې په شخصي توګه مشرف په عدالت کې ذلیل کیږي نو بیا به فوز غلی وي، خو که چېرې د فوز د مشر په حیثیت ورسره بد سلوک وشي نو بیا به د فوز همت کمیږي او د دوی ادارې ته به زیان رسیږي.
خبریال محمد مالک زیاته کړه چې په دې وروستو کې نیغ په نیغه او بلا واسطه دا پیغامونه هم ورکړل شول چې د فوج د مشر پر ضد دي مقدمې نه ډډه وکړل شي. بیا کارپوه عائشه صدیقه هم د دې خبرې په تایید کې وایي چې فوج غواړي چې د مشرف زیاته رسوایی ونه شي. د دې نه وړاندې د اصغر خان په کیس کې زیات جنرالان ککړ وو، خو ټول الزامونه په سیاستدانانو راوستل شول. د عدالت لخوا د ممکنه فیصله په اړه عائشه صدیقه ذات کړه، زما په اند دا معامله به ډیره مخکې لاړه نشي. دا یو تاریخي موقع ده، خو فوج به د دغه ولسي ادارو چې پارلمان او عدالتونه هم پکې شامل دي دا معامله به ختم کړي. فوج به پخپله نیغ په نیغه په دې کې مداخلت نه کوي او د ادارو لخوا به یې خوشی کړي. په اسلام آباد کې یو خصوصي عدالت د پخواني فوجي واکمن جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې اوریدنه کوي. دغه عدالت د تیر زیارت پر ورځ د مقدمې د اوریدنې پر مهال ویلي وو چې د پرویز مشرف پر ضد د گرفتارۍ وارنټ یې ځکه نه دی جاری کړی چې د نوموړي درملنه روانه ده. د پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې بل اوریدنه به د جنوري په شپږمه نیټه کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کابل ته تللی د امریکا د کانګرس درې کسیزه پلاوی وایي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر ژر به لاسلیک شي. د امریکایي سینیټرانو د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسمشرۍ له دوو نوماندانو یا کاندیدانو او نورو افغان چارواکو سره کتلي دي. هغوی د پنج شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له امنیتي سند پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او له دې هیواد سره د امریکا مرستې امکان نه لري. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
کابل ته د امریکا د کانګرس راغلی پلاوی وایي د امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتي سند به د څو ورځو یا څو اونیو په ترڅ کې لاسلیک شي. دغه امریکایي سناتوران وایي د واشنگتن او کابل اړیکې په حساس پړاو کې دي او په دې شرایطو کې امنیتي او دفاعي سند حیاتي ارزښت لري. امریکایي سناتور جان مکین وایي له ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات پر مهال د امنیتي سند په اړه ډېر اختلافات حل شول او لږ اختلافات لا پاتې دي.
We believe that this agreement is vital for the future.
موږ فکر کوو چې دا موافقه د افغانستان راتلونکي او د افغانستان او سیمې امنیت ته حیاتي ارزښت لري. موږ اختلافات لرو، خو له ولسمشر حامد کرزي سره مو په ملاقات کې په ډیرو اختلافاتو خبرې وکړې. زه فکر کوم چې دا اختلافات کم سوي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دا موافقه ژر لاسلیک کړو، د دې پر ځای چې وځنډیږي. نه غواړو هغه څه چې په عراق کې وسول عدالته تکرار شي. موږ هلته جګړه وګټله، خو سوله مو له لاسه ورکړه، ځکه موږ ټول عسکر له هغه هېواده وایستل.
د امریکا د کانګرس درې غړي جان مکین، لنسی ګراهام او جان براسو کابل ته راغلي او د پنځمې په ورځ د امریکا په سفارت کې ګډ خبري کانفرنس درلود. له لوی جرګې وروسته د شپږم ځل دی چې لوړپوړي امریکایي چارواکي کابل ته راځي او له افغان چارواکو سره د امنیتي سند په اړه خبري کوي. په تیرو دوه میاشتو کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د دې هېواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، د امریکا د ملي امنیت سلاکارې او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته سفرونه کړي دي. که څه هم لوی جرګې له امریکا سره امنیتي سند تایید کړ، خو ولسمشر حامد کرزي وویل تر څو چې امریکا د افغان حکومت شرایط ونه مني دا سند به ورسره لاسلیک نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تیر اونۍ وویل چې امریکا یې د دوه شرطونو له ډلې څخه یو منلی دی. معلومه نه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي سند به څه وخت لاسلیک شي، خو امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي له دې سند پرته امریکا د عسکرو د پاتې کېدو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنه نشي کولای.
Without a bilateral security agreement signed soon,
د دې دوه اړخیز تړون له ژر لاسلیک پرته به دا امکان ونه لري چې د امریکا ولسمشر له 2014 کال وروسته د عسکرو د پاتې کېدو ژمنه وکړي. د افغانستان د پولیسو او پوځ لګښت په کال کې 15 میلیارد ډالر دی. د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره امریکا ژمنه کړې چې د ځواکونو ته به د کال 2.3 میلیارد ډالر ورکوي. له امنیتي موافقې پرته به د کانګرس غړو ته مشکل وي چې افغانستان ته دا پیسې ځانګړې کړي.
د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې ولسمشر حامد کرزي له امریکایي سناتورانو سره په ملاقات کې یو ځل بیا په خپلو شرایطو ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي ولسمشر حامد کرزي امریکایي سناتورانو ته وویل دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. کارپوهان د امریکایي چارواکو دا پرله پسې سفرونه د فشار یو ډول بولي او وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې له انتخاباتو مخکې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي موافقه لاسلیک کړي.
لکابله اسدالله لودین وو. د خیبر پختونخوا کرک ولسوالۍ خټکو جرګې غړو په پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې کرک د ټولې پختونخوا د ګیس اړتیاوې پوره کوي، خو بیا هم د دوی په ولسوالۍ کې داسې برخې دي چې خپل ګیس نه لري. دوی خبري غونډې ته وویل د دوی د ولسوالۍ ګیس په ادارې کې د نورو صوبو او ضلعو خلک کار کوي او د دوی ضلع ته ګټې ډېرې کمې پیسې ورکول کېږي. د دې خبري غونډې تفصیل په دې رپورټ کې.
دا کرک د خټکو لوی جرګې چې پکې د دوی په وینا د کرک ضلع ټول سیاسي ګوندونه که په حکومت کې دي که بهر، غړو نه علاوه زده کوونکي، وکیلان او تاجران شامل دي. دوی د مرکزي او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې ګیس د کرک ضلع پیداوار دی او اولنی حق هم د کرک ضلع د ولس دی، نو باید کرک ته اړومبې دغه سهولت ورکړي شي. د دغه کرک خټکو لوی جرګې صدر رحمت سلام خټک په دې باب لوایي
کرک 350 مکاب فوټ ګیس پیداوار دی او د زموږ صوبې ضرورت چې کوم دی هغه 320-330 دا هم زیات پیداوار دي. هلته چې کومې کمپنۍ راغلي دي، اوجی ڈی سی دی یا ایم ایل کمپنی دا، هغوی ځان سره بارنه امپلایز راولي، نو موږ هغوی دا مطلب دی چې دا 100% دی ورکی که 100% نو 80% روزګار خو دی کم از کم هغه انجینرانو ته ورکی چې هغه لوکل دي.
هم د دغه جرګې یو بل غړي او د خټک اتحاد ضلعي صدر میرزکیم خټک د خپلو غوښتنو په هکله مشال لیړو ته صدارنګ وویل.
ټوله اهمه مسله زموږ د آل رفاعي ده، موږ غواړو د کرک ضلع کې دغه تنصیب وشي. دویم دلا چې کرک ضلع خپل ګیس پیدا کوي، ټول صوبې ضرورت پوره کوي، نو کرک ضلع کې ډېر کلي اوس پاتې شوي. بل زمود علاقے دا روزگار دا عوام دا روزگار خبر دا بکرک ضلع کی ٹول پاکستان نہ زیاد دا تعلیم شر دا اہم ٹک نکل دا اور نان ٹک نکل دا اور دو بار نہ خلق رولی اور مود کرک خلق درنگ چکن دا ترسی گلی گئی اور رائلٹی چکن دا تو عمران ہم وعدہ کروا پو ضرور خلق میاس کی جس بعد 30% کو نو کرے دے انصاف علم برداری ولی خپل زان سر انصافو کی چدی خپل وعدہ پورا کی لئی.
دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے سرا تعلق ترون کے فر طوفان وائی چدی حکومت تا پ خطرقہ خپل غوښتنې وړاندې کړې او کچرې د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه شوه نو دوی به مجبور شي چې په سړکونو راوځي.
موږ امید دا دی چې دا به بغیر د تشدد او د تحریکونو نه دا مسله حل کړي. دواړه حکومتونه چې دي ملکي رواج هم اوس داسې شوی دی چې تر څو پورې سړکونه نه وي بند کړي، دوکانونه دي نه سوځولې، سرکاري دفتر دي نه تباه کړي، نه اوري کنه. دا به 15 جنوري باندې به لویه جلسه کېږي په کره کې او هغه ته به د ټولې ضلع خلک راځي.
همدا دغه جرګې صدر رحمت سلام خټک چې په مرکز کې د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې صوبائی جنرل سیکرټری هم دی، د حکومت ته دریس په خپل سوایي
چونکی مونږ دا مهم اوس شروع کړو او مونږ چونکی په اقتدار کې هلته کې پی ټی آی راغلی دا مونږ هغه ته یو شپږ ته میاشتې دا انتظار کولو چې هغه به دا مسلې حل کړي. خو چونکی دا قومي مسلې دي او په هغه پیشرفت نه دی روان نو مونږ ځکه د ټولې پټۍ یو ځای شو که هغه په حکومت کې دي که حکومت کې نه دي، نو مونږ به ټول زو مرکزي حکومت سره به هم خبره کوو، صوبائی حکومت سره به هم خبره کوو که هغه زما د پټۍ حکومت دی که د بلې پټۍ حکومت دی. مونږ به اول هغه سره په میز کې نو هغه به کنوینس کوو چې نه کېږي بیا که زما خپل حکومت وي که بل حکومت وي مونږ به احتجاج کوو.
یادونه وړ ده چې د دغه لویو جرګې غړو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نه غوښتنه وکړه چې دوی د الیکشن نه وړاندې کرک ضلع ولس سره د ګیس د رایلټي کومه وعده کړې وه هغه د سرته ورسوي. دوی په مرکزي او صوبایي حکومت غږ وکړو که چېرې د دوی غوښتنې سرته ونه رسولې نو دوی به د ضلع څخه ټولې صوبې ته د ګیس او د تیلو سپلای بند کړي.
کرکو د خټکو د جرګې خبري غونډې په اړه مو تفصیلات اوریدل. د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع په تعلیمي ادارو کې ښځینه زده کوونکي د استادانو د کمی پوره کولو او په تعلیمي ادارو کې د نورو اسانتیاو لپاره یو داسې ټولنه جوړه کړې ده چې 300 غړي لري. د دې ټولنې مشره او نورې غړي وایي چې دوی به د خپلو حقونو لپاره هلې ځلې جاري ساتي. د مشال اړو خبریال د دې موضوع نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا سویلي ضلع لکی مروت کې زنانه طالب علمان د تعلیم عام کولو او سکولونو کالجونو کې د استادانو کمی پوره کولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. دوی د سیمې په تعلیمي ادارو کې بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. لکی مروت دغه زنانه زده کوونکو اوس مهال د سیمې نورو تعلیمي ادارو کې زنانه زده کوونکي سره یو ځای کړي چې مشري یې د لکی مروت سرای نورنګ اوسیدونکي او فرانټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالج زده کوونکي سیدرا خان کوي. دوی وایي 13 اونۍ چارواکو ته خپل فریاد رسولو لپاره بنو لکی مروت شاهراه هم احتجاجن بند کړی وه چې په اول ځل د غلطا زنانه زده کوونکي سړکونو ته د خپلو غوښتنو لپاره راوتلې وې. سیدرا خان مشال ریډیو ته وویل دوی د استادانو د کمی سره مخ دي او په بیا بیا درخواستونه هم کړي خو پرې هیڅ غور نه کوي. زیاتوی خپل غوښتنو لپاره به خپل مبارزه دوامدار ساتي.
تعلیم بچپن نه انتهایی شوق مې ده. امید نه یو ټایم ختم شي چې کله چې په لیول کې هر قسم اپوینټمنټ باندې دین دا او دا مسله یې ځنه شه حل کوله. هېډ افس دی اوس دا یې تو سر ریسپانسبیلټی دی چې خپل سیاسي ایم ان ایم پی په ذریعه تو دا مسله حل کړي. چار اهم سبجیکټ ټیچرز نشته چې څه پرې مې خپل دا کالج مسله حل شوی نه. زه دا مې پرې دا کوشش کړم
سیدرا خان دغه خبرې په داسې حال کې کی چې په صوبا کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامی د انصاف او بدلون نارې کوي. د سیدرا خان یوه بلا ملاتړې وجیحا ملک هم د یاد کالج سورلسم ټولګي زده کوونکې ده. دوی وایي تیر کال یې د نورو زده کوونکو په مرسته پرایویټ نرینه استادان نیولي وو خو سږکال ورته هغه هم په کمو پیسو کالج کې درس ورکولو ته تیار نه دي. دی وایي پلار یې یو غریب کروندګر یا زمیندار دی چې په مشکله د تعلیم خرچه پوره کوي. فرنٹیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن لکی مروت کالج مشر سائرہ بخاری سره تماس ونی وو نو دوی هم دومره وې پر دې موضوع میډیا ته هیڅ موقف نشي ورکولې. دا زنانا زده کوونکو ټولنې مشره سیدرا خان وایي تر څو یې چې په سکولونو او کالجونو کې د استادانو کمی او نور سهولتونه نه وي پوره شوي تر هغې به د 300 زنانا زده کوونکو په ملاتړ د خپلې ټولنې د لارې هڅې جاري ساتي. دوی وایي زنانا هم د معاشره برخه ده او علم رڼا حاصلولو ورته پوره حق حاصل دی.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. اوریدونکو که تاسو موږ په ټویټر تعقیب کړئ یا مو فالو کړئ نو له تازه خبرونو وخت په وخت خبرېدای شئ. ورزو شاهین بنیری ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی له طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې قبایل شاملول ضروری دي ځکه چې قبایل د حالاتو نه ډیر متاثره شوي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې د پاکستان د خارجه پالیسۍ بنیاد دی او په دغه اړه افغانستان ډیر مهم دی. اسلام آباد کې ونیز خبری غونډې ته د وینا په وخت د بارنو چارو د وزارت ویان دی تسلیم اسلم ویلي دي افغانستان کې امن د پاکستان د اقتصادي ودې لپاره اهمیت لري. کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلي درې کسیز پلاوی ویلي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر ژر به دغه تړون لاسلیک شي. افغان ولسمشر حامد کرزي له څو امریکایي سینیټرانو سره چې ځینې اعتراضات یې په ډاګه کړل تر کتنې وروسته پرون پریکړه وکړه چې د بګرام جیل د اته اتیا قیدیانو د خوشي کېدلو معامله دی له سره وڅېړل شي. په پېښور سنټرل جیل کې امنیت د یقین کولو لپاره په دغه جیل کې فوج ځای په ځای کړل شوی دی. په پېښور سنټرل جیل کې د ډاکټر شکیل افریدی او مولانا سوپ محمد په شمول یو شمېر نور مهم قیدیان موجود دي. چین پاکستان ته د 6.5 بلیون ډالرو برابر قرض ورکړي. سو په کراچۍ ښار کې د ایټمي برېښنا د دوو سټیشنونو پر جوړولو یې ولګي. او د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل د ګل په ورځ په دورنۍ دوره اسلام آباد ته راځي.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو اوریدو ویان دو شاهین بنیره. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته وفاقي کابینه غونډې ته وینا کې ویلي دي چې موږ د غلطو پالیسو له وجې بیا بیا د ایم ایف په جال کې ګیریږو او دا چې هند د ایم ایف نه ځان خلاص کړی دی الله دې وکړي چې موږ هم خلاص شو. اداري د نواز شریف د دې خبرو په تناظر کې لیکي چې هر حکومت د خپلو محدودو وسایلو له کبله د ترقیاتي منصوبو لپاره قرضې اخلي خو که دغه منصوبې په ایمانداري سره سرته ورسول شي نو بیا د دغه قرضې بیرته ورکول سانچی او کنه دغه قرضې حکمرانان خپل جیبونو ته واچوي او منصوبې هم مکمل نشي نو بیا خو به دا خامخا بوج جوړیږي. اداري وړاندې وایي چې دا وخت د پاکستان معیشت ته زیات زیان د توانۍ د بحران نه رسی ځکه چې ټول صنعتونه بند دي او اولسی ژوند هم ډیر زیات متاثر شوی دی او دغه شان نور ادارې هم د ستونزو سره مخ دي. نو که دا قرضې په دغه ادارو خرج کړي شي نو د دې نه به ډیره ګټه ترلاسه شي. اداري زیاتوي بل دا چې دا وخت یو شمیر سیاستدانان او شتمن ټیکسونه نور کوي او دا شن په یو شمیر علاقو کې خلک د بجلی غلا هم کوي او د دې سره سره په سرکاري ادارو کې هم هر کال په کربون روپو کرپشن یا درغلي کیږي خو تر ننه د هیڅ یو تن احتساب نه دی شوی. نو وخت راغلی دی چې حکومت که ځان د نورو قرضونو بچ کول غواړي نو چې د دې ټول صورتحال لپاره یو تګلاره وټاکي غنی د قرضو دا بوج به هم دغه شان زیاتیږي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل اداریا د ترخګری په پیښو باندې لیکلی دا او وایي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان په اختر آباد سیمه کې د زیارت کوونکو یو بس په نه کړی شو چې پکې دوه تنه مړه او د زنانو او ماشومانو په ګډون 2 جوبل شو او د دې خلکو تعلق د کوهاټ او ډیر اسماعیل خان سیمو سره وو. اداري وایي چې د دې نه وړاندې هم ایران ته زیارت لپاره تلونکو قافلو باندې حمله شوې دي او د دې مخنیوي لپاره حکومت د سیکورټي خصوصي انتظامات هم کړی وو خو ترخګر او فرقه ایز تاوتریخوالی پیدا کوونکي د موقع پلټون
کې وی
او دارنګ دې تازه حمله کې هم د سکیورټي اهلکار یو گاڑی ته زیان رسیدلې او ځوانان پکې جوبل شوې دي. اداریا اخر کې وای چې داسې حالاتو کې حکومت له پکار ده چې د سکیورټي خصوصي انتظامات وکړي او دې کې هیڅ قسمه کمزوري پاتې نشي. بل دا چې وړاندې ورځو کې شیا سنی عالمانو د امن او ورورولۍ لپاره کومه کړنلاره ټاکلې ده باید چې د هغې عملي کولو لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې له پاکستان سره د چین مرستو ته کتنه کړې ده او لیکي چې اسلام آباد د بیجینګ په مرسته د انرژۍ له بحران د وتلو لپاره د اټومي انرژۍ مرکزونه جوړوي. بل پلو ګارډین ورځپاڼې لیکي چې د افغانستان په باندې امیر سیمه کې په ملي پارک کې خزینه رینجرو ته هم دنده ورکړل شوې ده چې د ورځپاڼې په لیکنه دا په افغانستان کې یو بې ساری ګام دی. نجیب عامر د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
فائنانشل ټایمز لیکي چین پاکستان ته د شپږ نیمو بلیونو ډالرو د پور په منظورولو سره چې دا به د اټومي انرژي په څنګه کې استعمالیږي پاکستان سره خپلې اړیکې غښتلې ښکاره کړلې. د چین په دغو پورونو سره به پاکستان په کراچۍ ښار کې د اټومي انرژي دوه مرکزونه جوړوي. د دغو مرکزونو په جوړېدو سره به پاکستان د خپل انرژي د بحران 15 فیصدو کې مشکلات حل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د دې پروژو ستاینه کړې ده او په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د خبرو پر مهال ویلي دا به په هیواد کې د برېښنا د رسد لپاره لویه سرچینه وي. د دې معاملې له مخې د پاکستان سره نورې چینایي اقتصادي ورکړې هم شامل دي چې ورکې د 600 میلیونو ډالرو هغه پور هم شامل دی چې د چین د خلکو بانک کې د پاکستان سره کوي. فائنانشل ټایمز لیکي دا د دوو آسیایي هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو ښکارندوی کوي. په اسلام آباد کې یو بهرني سفارتکار د نوم د نه ښودلو په شرط فائنانشل ټایمز ته وویل دا ډېر مهم پرمختګ دی او ښکاره کوي چې چین د ازمون په دې ګړې کې د پاکستان سره ملګری دی. د پاکستان د بهرنیو چارو یو افیسر هم فائنانشل ټایمز ته وویل چې چین د پاکستان دوست او ورور هیواد دی او تر هر بل بهرني ملک په زیات اندازه د پاکستان سره مرسته کوي. بل پلو ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي په امریکا کې 2 شپېته کاله مبارزینه پس میرمنو دا حق ترلاسه کړی و چې د هیواد په ملي پارک کې د سړو برابر حقوق ترلاسه کړي خو په افغانستان کې میرمنو دا مزل یوازې په 3 کلونو کې وهلی. اوس د بند امیر په ملي پارک کې په اول ځل 4 افغانو میرمنو ته د خزینه پارک د ساتندوی ځواکونو وظیفه ورکړل شوې ده. بند امیر د افغانستان یوازینی ملي پارک دی. دا په 2009 کال کې د ځنګلاتو د خوندي ساتلو د یوې نړیوالې ادارې WCS لخوا رغول شوی دی. دا د نړۍ په کچه یو له ښکلو منظرو څخه دی او د یونیسکو د کلتوري میراث په لیکلړ کې هم نوم راغلی دی. د پارک شپږ رانه جهیلونه د نړۍ د سیلانیانو مخ دی لوري ته اړوي. د ګرمۍ په موسم کې هر میاشت له 400 زیات سیلانیان دلته د سیل لپاره راځي خو کله کله یوازې د رخصتیو په ورځو کې په همدومره شمیر کې سیلانیان له دې ځایه لیدنه کوي. ګارډین لیک کې د بند امیر د ملي پارک خزینه ساتنمندانې به په ښه اداره کولو کې مهمه ونډه ولوبوي. دوی به د نارینه او همکارانو سره اوږه په اوږه د افغانستان د ځنګلاتو د ژوو د خوندیتوب لپاره کار کوي او د نورو میرمنو لپاره به هم بیلګه وګرځيږي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د بګرام زندان د هغو بندیانو دوسیه چې امریکایي خطرناک ترهګر بولی لزه لسره څېړل کیږي. افغان حکومت د باګرام زندان د دې اتاتیا بندیانو پر دوسیو د بیا غور پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د امریکایي سېنټرانو یو پلاوی په کابل کې د دې بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرداري ورکړ. افغان حکومت د دوشنبه پر ورځ د باګرام زندان د 650 بندیانو د خوشی کولو اعلان وکړ او ویل چې د دې زندان اکثر بندیان بی ګنا دي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د بګرام زندان د بندیانو د څېړنې کمیټه وایي د هغو بندیانو دوسیې له سره څېړي چې د امریکایي چارواکو لخوا خطرناک بلل شوي. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادراس وویل چې دوی د امنیتي ارګانونو لخوا د بګرام زندان د 80 بندیانو په اړه د کره شواهدو وړاندې کولو ته سترګې په لاره دي.
د دې 80 بندیانو په اړه موږ خپلې څېړنې مخکې بشپړې کړې وې.
خو د جمهوری ریاست له هدایت سره سم د تسترګې پلار یو چې زمون خپل ملي کشفي ارګانونه او یا بهرني کشفي ارګانونه د خپل دې ادعا په اړه کوم نور اسناد مقترح کولای شي. د بګرام زندان د اتا اتیا بندیانو د دوسیو د بیا څېړنې پریکړه وروسته له هغه کیږي چې څو امریکایي سناتورانو پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ارګ کې کتنه وکړه. په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي کرزي امریکایي سناتورانو ته وویل د بګرام زندان بېګناه بندیان باید د افغانستان له قوانینو سره سم خوشي او مجرمان باید محاکمه شي او سزا وویني. امریکایي سناتور لینسی ګراهام لکتنی وروسته خبریالانو ته وویل چې د خطرناکو بندیانو خوشی کول به د افغانستان او امریکا پر اړیکو خورا ناوړه اغیز وکړي.
If these releases go ahead, it will do irreparable damage.
کدی ری کسانو خوشی کول عملی شي دا به زمونږ پر اړیکو داسې ناوړه اغیز وکړي چې د ترمیم وړ بنوي. د امریکا کانګرس به جدي خبرګون وخی او فکر کوم افغانان به هم خپه شي. افغانانو لا مخکې ویلي چې خطرناک مجرمان باید محاکمه شي، نه دا چې په فرمایشي ډول خوشی شي. نو هیله مو ده چې د افغانستان قضایي سیستم پرېږدو چې خپل کار وکړي. موږ دا غوښتنه نه ده کړې چې دا بندیان دې په امریکا کې محاکمه شي، نه دي مو ویلي چې دا کار دې امریکایان وکړي. یوازې غواړو چې په دې اړه پرېکړه مسلکي قاضیان وکړي. د سناتور ګراهام په وینا د بګرام زندان دا اته اتیا تنه بندیان د ائتلاف د څباندې شپېتو سرتیرو او اوه پنځوس افغانانو په وژنه کې لاس لري. یاد شوي اته اتیا کسان د بګرام زندان د هغو شپږ نیم سوه بندیانو له ډلې دي چې افغان حکومت یې د دوشنبې په ورځ د خلاصېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا کسان بېګناه په بګرام کې ساتل شوي وو. په همدې ورځ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل چې د دې بندیانو د خوشي کېدو له کبله کومه اندېښنه نه لري.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
د افغانستان د کډوالو د ستنولو وزارت چارواکي وایي چې په سعودي عرب کې میشت افغان کډوال اوس کولای شي چې په همغه هیواد کې د کار کولو لپاره پاتې شي. دوی وایي چې د سعودي عربستان چارواکي ورسره سلا شوي دي چې افغان کارکوونکو ته به په استثنایي توګه هلته د پاتې کېدو او کار کولو اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان چارواکو موافقه کړې چې په استثنایي توګه به افغان کارګر پریږدي چې په هغه هیواد کې کار وکړي. سکم یو کال کېږي چې سعودي عربستان له خپلې خاورې څخه د هغو بهرنیو کارګرو ایستل پیل کړي چې په هغه هیواد کې د کار کولو او وسیدلو قانوني اسناد نه لري. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر جماهیر انوري د پنځشنبه په ورځ وویل سعودي عربستان ته د افغان پلاوي په وروستي سفر کې د هغه هیواد چارواکو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د افغان کارګرو پر وړاندې له نرمښت څخه کار واخلي.
وضعیت فعلی افغانستان از نگاه امنیتی و از نگاه عدم کار برشان تشریح دادیم.
د افغانستان اوسنی وضعیت مو د امنیت او د کار د نشوالي له پلوه سعودي چارواکو ته تشریح کړ. څرنګه چې افغانان هلته په کار بوخت دي، سعودي چارواکو په فوق العاده استثنایي توګه د افغانانو د ایستلو په برخه کې نرمښت وشوه او زموږ سره ژمنه هم وکړه.
د دې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال شاوخوا درې لک افغانان په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وویل په دې افغانانو کې ځینې اسناد لري، ځینې نه لري او یو شمېر په پاکستاني پاسپورتونو هم هغه هیواد ته تللی دي. سو میاشتې مخکې چې له سعودي عربستان څخه د افغان کارګرو د ایستلو خبرونه خپاره شول، د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ډیر ژر به یو پلاوی هغه هیواد ته د افغان کارګرو د ستونزو د حل لپاره ولاړ شي. راپورونه وایي سره له دې چې په بهرنیو هیوادونو کې افغانانو ته د کار موندل باوري نه دي، خو بیا هم هر کال تر دو لکو پورې افغانان د کار لپاره په غیر قانوني توګه ګاونډیو او د خلیج هیوادونو ته ځي. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو د دې ستونزې د حل لپاره د افغان حکومت هڅې ستایي، خو د افغانانو د ستونزو په پام کې نیولو سره یې کافي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری په دې اړه وویل
دا یو نیک اقدام دی، خو که د کډوالو د راستنولو چار وزارت د افغان کارګرو په اړه ورته اقدام په قطر، دوبی او داسې نورو ځایونو کې هم وکړي شبوي.
دا ټولنه اندېښنه ښیي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د بهرنیو مرستو کموالی او د ځینو شرکتونو تړل کېدل ګڼ شمېر افغان کارګران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. دا ټولنه دا هم وایي اوس مهال په هیواد کې د کار وړ څه باندې 11 میلیونه خلک شته چې اکثره یې وزګار دي، سره له دې چې افغان حکومت بیا بیا د هیواد کارګرو ته د کارمندلو د پروګرامونو په هکله څرګندونې کوي، خو خلک وایي چې په وروستیو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره حکومت ونه توانید چې د کار په لټه کې افغانانو ته د دایمي کارونو زمینې برابرې کړي.
د خان محمد سین د رپورټ موریده. د شمالي وزیرستان یو شمیر زده کوونکي د لکی مروت په سرای نورنګ کالج کې سبق وای. دوی شکایت کوي چې دوی ته کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی. د دوی په وینا که حکومت ورسره مرسته ونه کړي نو دوی به د تعلیمي سفر جاری ساتلو جوګه پاتې نشي. د شمالي وزیرستان د تعلیمي څانګې چارواکي وایي چې د دې زده کوونکو یو استازی د له دوی سره وویني او دوی به څه لار وباسي. ورته د مشال رادیو خبریال پر رپورٹ کی نور تفصیل اورو.
دلک مروت پسرا نورنگ ڈگری کالج شے دے قطبی وزیرستان یو شمیر طالب علمون پس دکڑا لگیا دی. دا طالب علمون پا دا خبر مرور او خپا دی چھ دے قطبی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ او دے محکمہ تعلیمات دوی تا کلی نئی وظیفہ نہ داور کرے. پا دا غا اولے سرا دے دغی کالج دے سوالسم جماعت یو طالب علم امان وزیر پا دغی رنگ جاگی جی. جمال وزیر ویائی چنرخونا خطلی تعلیمی اخراجات زیاد دی کدی وظیفے بندوبست رتا و نشا کہ دایشی چ تعلیم بیانیم گڑای رنا پاتے شی کلام چپ دغا بریک قطبی وزیرستان ایجوکیشن آفیسر میر اعظم خان مروت سرا تماس ونی وہاں وویل چې کدې طالب علمانو یو نمائنده د ما سره د ما په دفتر کې وکړه سي زبا سلیار بیا ورته سما کان
یو کس کې راشي د سومار ته دی راځي بیا بدل کا ما ته کیسه تیر کی رکه چې خو سره غلا نو ما ته سي پته شته نشي دا سره خبره دی ما سره خبره وکي چې یاره دا داسې د سي طریقې سره مشته دا شای ملاوي دی بیا زه پته وکي چې یاره دا شای کنه د ملاو ولې نه ملاو.
دا دینه علاوه په دغه مو کې میر اعظم خان مروت د قطبی وزیرستان ڈیپٹی سی استادانو تا دا خصوصی پیغام ہاں ورکا چھ دوی دے خپل تعلیمی فارم پزر نظر دفتر تر ورا سوی چھ پسیمک شے تعلیمی صورتحال پر شناش جوڑا ولو پا غرض کم کوششون لگیا دی دا آغے پا والے سرا دوی تا ترقی ورکڑائی شی.
نوی خیالونا
نوی سازونا
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
نوې خبرونه نوې سازونه خبرونه درته سبا در خبرو. نو اوس به د هاکی په اړه یو رپورت ته ورشو. د پېښور سپورتس کمپلیکس په لالا ایوب هاکی سټیډیم کې د لومړي گورنر خیبر پښتونخوا فاټا هاکی لیگ مقابله تیر ورځ مازیګر پای ته ورسېدې. فائنل مقابله د خیبر کلر او اف آر کوارٹ وائٹ ہاکی ٹیمونو ترمنز وشوا چې پکې خیبر کلر بریالی شول. خود فاٹا ہاکی لوبغاڑی وای چې کچېری د دوی لپاره فاٹا کې یا قبایلی سیمو کې د لوبو میدانونو جوړ کړل شي نو هغوی به نور هم مخکې لاړ شي.
لومړی گورنر خیبر پختونخوا فاٹا ہاکی لیگ په فائنل میچ کې خیبر کلر ہاکی ٹیم ایف آر کوہاٹ وائٹ تا د یو په مقابله کې په څلورو ګولونو ماتی ورکړه. فاٹا ہاکی لیگ کې په دویم نمبر راتلونکي ټیم ایف آر کوہاٹ وائٹ یو لوبغاړي مشال ریډیو ته وویل چې هغوی ته د لوبو د میدانونو اسانتیاوې نه دي ترلاسه، خو د دې باوجود هم ہاکی لوبه کې مخکې تللو لپاره به هغوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
زمانم شاید نواز دے افر کوہاٹ سره متعلق ده، زمون ټیم وو افر کوہاٹ وائٹ، زمون ټیم کوم فرام ډیر زبردست وو او ډیر زبردست کھیلو کړ پټول ټورنمنٹ کې زبردست گیم آر یو کلوڑی هګیم وکړه خبر کوم سی ور کړ او ډیر دې باوجود چې موږ هغه سہولت نشته ده چې کوم سہولت ده کې خیبر پختونخوا لا کچر دا سہولت موږ په پاټه کې په آر یو ځای کې خیبر ایجنسی کې کپ بجاوړ کې کپ افر کوہاٹ کې نو دا ټیم نو ډیر مخ ته تل.
لومړی فاٹا ہاکی لیگ غټون کې ټیم خیبر کلر نائب کپتان ظهور افریدی د خپل خوشاله او د لوب میدانونو نشټوالی په اړه مشال ریډیو ته وویل
ډېر زیات خوشاله یو ځنه، بلکې موږ ټول علاقې چې سمره جمرو د اوسیدونکو ټول راغلو انتهایی زیات خوشاله، موږ پیچه فلته ټول ته خواست کوو بلکې په توینا کوو اپیل کوو چې موږ په فاټک یو ګراوند نشته، حتی تک چې ګراس ګراوند هم پکې نشته، مهرباني وکړئ چې میډیا په ذریعہ موږ میسج ورکو چې موږ فاټک ډېر زیات ټیلنټ دی، خلکو موږ ډېر غلط کړی یو چې مطلب د شتګردي حالت لنجمن دي چې ګرمر دي.
د خیبری جنسه هاکی اسوسیشن صدر او جمرود نقومی سملی غړي شادی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا په لوبغاړو کې ډېر صلاحیت موجود دی او دوی به د لوبو پرمختګ لپاره خپل پوره کوشش کوي.
سپورٹ ایکٹیویٹیز کے دما انٹرسٹ ہوا جاتا ہے دنیا تا داخو چې مونږ قبائل انتہا پسند نہیں امن پسند یو مونږ قبائل ترقی غواړو مونږ قبائل خپل خوشحالی نصیب کول غواړو چې مونږ باندې خوشحالی و نصیب هم شي. په دې کال کې به ان شاء الله کې سٹیڈیم انٹرنیشنل سٹیڈیم په خیبر ایجنسی کې جوړیږي ان شاء الله.
گورنر خیبر پختونخوا فاٹا ہاکی لیگ د قبائلی سیمو ہاکی لوبغاړو لپاره د خپل ډول لومړی مقابله وی چې پکې د قبائلی ایجنسو او ایف آر علاقو اتو ټیمونو برخه واخیسته.
پرون د پښتو ژبې د فلسفي او نومیالي شاعر خان عبدالغنی خان د زیګون د سلو کلونو پوره کېدو په اړه اعلان وشو چې 2014 کال به د نوموړي په نامه لمانځل کیږي. پر دې مهال د غنی خان پر قبر ګلونه خواره کړل شول. لیکوالانو او شاعرانو هوډ څرګند کړ چې د غنی خان د زوکړې د سل کلن جشن په لړ کې به نورو هیوادونو کې هم غونډه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په حشنغر کې د پښتو ژبې فلسفي شاعر خان عبدالغنی خان د زیږون د سلو کالو پوره کېدو په لړ کې د هغه په قبر ګلونه واچولې شو او دا روان کال 2014 د غنی خان په نوم د نمانځلو اعلان وکړی شو. فکری تړون چې د شاعرانو او لیکوالانو تنظیم دی د دې کال د نمانځلو د اعلان سره سره د دې خبر اعلان هم وکړ چې هغوی به د پاکستان نه بهر نور هیوادونو کې هم د غنی خان کال د نمانځلو دستوري کوي. د ملکن اوسیدونکو شاعر امجد شهزاد چې د پروګرام پرانستای وکړه مشال ریډیو سره خبرې وکړې
چې خصوصي ډاک ټیکټونه جاری کیږي په خصوصي موکو نمنګ دا غوښتنه کړې ده چې مرکزی حکومت ته د غنی خان یادګاری ډاک ټیکټ جاری کی او دا صوبایي حکومت که کم از کم مرکزی نشي صوبایي حکومت ته دا پوره کال چې په سرکاري توګه افیشلی دی وځي دا غنی خان کال له دا چې موږ کم د نصاب کتابونه دي په هغه کې د خصوصي د شاعري او د هغه په اغله د ژوند او فن په اغله سبقونه شامل دي.
د پروګرام ته د افغانستان د ځوانان په عمل کې ټولنه د تنظیم غړي عبدالرب حبیبیار هم راغلی. هغه وویل چې هغوی به د افغانستان په بیلابیلو خرونو کې د غنی خان د زیږون سل کلونه پوره کېدو په اړه دستوري کوي.
کوم چې دغه خبره هغه فلسفه هغه خلکو ته ورسو تر څو خلک هم د ژوند په غي اصلي مقصد او په لار هغه باندې پوه شي. نو زه ډیر زیات خوشاله مچ دې پروګرام کې مې ونډه واخیسته او ان شاء الله د موږ پوره پوره ځاني مالی هر رنګ مرسته هغه به دې سره ټول سره یو ځای دي ملګرو سره او موږ به دا پروګرام له خیال ته په افغانستان کې جلال آباد کې لغمان کابل کې او د نړۍ باندې نور ملکونو کې موږ خپل پروګرام برابر کړل خر دا سلسله به جاري ساتو.
یو سپینګری چې د غنی خان د قبر صفایي کوله مشال ریډیو سره خبرې وکړې او د غنی خان سو یادونه داسې وویل.
یو ورځ را سره نو خپل کور کې موږ درې کسان سره نو بس یو ناڅاپه جیاد ټول جیادات خلاصو او خالي دل به دکانونه کوم به ټول جیادات کی ټول زمیدار له ور کوم قلا لري به کې ناشتي نو دې خبرې یا به تاسو هم یو ورځ راوته موږ ورول پیسې راک اختر نو به اختر راوته
مشال خان د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د غنی خان کور او د استوګنې ځای به تر یو کال پورې راتلونکو سیلګرو میلمنو د تګ راتګ لپاره خلاص وي.
او موږ ټول ډیر خوش قسمت یو چې زموږ په ژوندون باندې دا موقعه موږ ته ترلاسه شوه. دا سل کلیزه تقریبات دي او بل سل کال چې راځو موږ ټول به پته نشته کو نصیب کې مخاورې وي د خاورو د لاندې به یو غنی نو دا موږ ټول له ډیره د فخر خبره ده.
د مشال چې د خان عبدالغنی خان لمسای د خبرې موریده. نن د پښتو ژبې نومیالی شاعر او دانشور سنوبر حسین کاکاجی 350 تلین دی. پر دې موقع د پښتو ژبې شاعرانو او ادیبانو د غونډو تابع کړی دا چې پکې د کاکاجی هنر، شخصیت او سیاست په اړه خبرې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې.
نن د وتلی شاعر، ادیب، سیاستدان، مکالمه نگار او د صحافی سنوبر حسین کاکاجی 350 تلین مانځلی شي. په دې مقاده سنوبر حسین کاکاجی فکری وارثانو پیښور او بنو کې دستوري تابعیا کړی دي چې پکې د سنوبر حسین کاکاجی د فن او شخصیت په اړه مقاله وړاندې کیږي او هغه ته خراج وړاندې کولای شي. سنوبر حسین کاکاجی د پیښور نه په 3 کیلومتره فاصله باندې یو وړوکی شان کلی کګول کې په کال 1899 کې پیدا شوی و او په 3 جنوري کال 1903 کې لدی دنیا سترګې پټې کړې. کاکاجی سنوبر حسین هم په خپل کلی کګول کې تر د لسم تعلیم حاصل کړو او له دې وروسته یې د اسکول د استاد په حیث خپل دنده تر سره کړه، خو وروسته یې د انقلابي فکر لرلو په وجه دغه نوکری پرېښوده او د کسانانو او خوارکښو لپاره یې یو تنظیم جوړ کړو او د دې سره سره د وطن د ازادۍ لپاره هم مبارزه پیل کړه. دغه رنګ سنوبر حسین کاکاجی د یو سیاستدان په د هلو زلو سره سره د صحافت د لارې هم په خلکو کې د ازادۍ او د خپل حقوقو په حق لا د شعور خورولو لپاره شوله نومي مجله جاری کړه. له دې وروسته نوموړي اسلم نومي رساله هم پیل کړه، کوم چې بیا حکومت بند کړه. د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پوهان او دانشوران وایي چې سنوبر حسین کاکاجی که یو طرف ته د ادب لړکی د نوي کول د روزنې لپاره کار کړی دی، نو بل پلو یې د سیاست بنیاد هم کېښودی دی او دا چې نوموړي ګڼ اړخیزه شخصیت لرلو. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د باچاهن پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز ډایرکټر ډاکټر زبیر حسرت وی.
کاکاجی په ادب کې اواز نه بلکې په سیاست کې او بیا د پیرنګي د دور په سیاست کې یو لوی اهم رول ادا کړی دی او د دې لوی اوچت مقام خاوند دی. موږ باچاهن په څیر د دویم شخصیت نامه غشتي شو هغه به سنوبر حسین نومیږي، ځکه چې هغه نه صرف د شعر او ادب له لارې بلکې د عملي مبارزې له لارې چې کوم دی هم د پیرنګي آواز اوچت کړی دی او خلک یې را پاسولی دي، شاعران ادیبانجلی دي، ادب تخلیق کړی دی، ولسي ادبي جرګه جوړه کړې ده، انجمن زمینداران جوړ کړي دي.
همدار شاعر، ادیب او صحافي روخان یوسفزي مشال ریډیو ته وی چې سنوبر حسین کاکاجی ډېر لوی نام لرله، خو د بد مرغه یو شمېر خلکو ته د سنوبر حسین کاکاجی په حق لا معلومات نشته او نه چرته په دې حواله بلې کوم میډیا پروګرام خپور کړی دی. د دې لړکی د مشال ریډیو په دې راپور شکریا ادا کړه او وی وی
دا غریو شعر دی چې بل سروې سنوبرې یو په غاړه زرغون نشو راوته لباړي خنور هم کږي ولی دي. دا کاکاجی تری غټي بنیادی حوالی دي، یو پهیز دی، یو ادیب پهیز دی، یو مترقی سیاستدان او پهیز دی، یو دانشور. نو د کاکاجی دا بیا خاص کر په پښتنو شاعرانو ادیبانو کې فکری بدلون راوستو لپاره ولسی ادبي جرګې بنیاد او دا غوی بیا د صحافت حوالې سره چې کوم خدمات دي، سیلاب او شوله نجیب او د دې نه علاوه فکری تربیت د شاعرانو ادیبانو ډیر زیات چې کوم دی، نو دا ټول د کاکاجی برکتو.
د شاعرانو ادیبانو په وینا باید چې د پاکستان ټول پښتانه سیاستدانان او د قلم خاوندان د سنوبر حسین کاکاجی فکر خورولو لپاره پروګرامونه تابع کړي، ځکه چې د هغه دی لړکی ډیر زیات خدمات دي.
د کاکاجی سنوبر حسین 350 تلین په اړه مو رپورت اوریده. اوس هم د خبرونې پای شیبو تر رسیدلی ورزو شاهین بنیری ته چې د دې محل د خبرونو لنډیز راته واوروي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې قبایل شاملول ضروری دي، ځکه چې قبایل د حالاتو نه اغېزمن شوي دي او په خبرو اترو کې مهمه ونډه لري. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې د پاکستان د خارجه پالیسۍ بنیاد دی او په دغه اړه افغانستان ډیر مهم دی. کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلي درې کسیز پلاوی ویلي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر زر به دغه تړون لاسلیک شي. افغان ولسمشر حامد کرزی له سو امریکایي سینیټرانو سره چې ځینې اعتراضات یې په ډاګه کړل تر کتنې وروسته پرون پریکړه وکړه چې د بګرام جیل د 8 قیدیانو د خوشي کېدلو معامله دې له سره وڅېړل شي. په پیښور سنټر جیل کې امنیت دی یقین کولو لپاره په دې جیل کې فوج دی په ځای کړل شوی دی. په پیښور سنټر جیل کې د ډاکټر شکیل افریدی او مولانا اسد محمد په ګډون یو شمیر نور مهم قیدیان موجود دي. چین پاکستان ته د 6.5 بلیون ډالر برابر قرضه ورکوي. سو په کراچۍ ښار کې د ایټمي برېښنا د 2 سټیشنونو پر جوړولو یې ولګي. د پاکستان د خزانه وزارت پرون له چین سره دا معامله تصدیق کړه او ویل چې دا قرضه د اگزم په نوم یو چینایي بینک ورکړی ده. دا پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل به د ګل په ورځ په 2 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته ورځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځني ختیځ د سولې نوي مشن ته دوام ورکوي او د عراق په 2 ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او له القاعده ډلې سره تړلې په سلګونو وسلوالو ترمنځ انښته شوې ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېده. ویاند و شاهین بنیره کنن کمی خبرونې لتاسې پاتې یا دغه خبرونه درنه پاتې نو تاسې کولای شئ چې د مشال راډیو و پانی www.mashalradio.com ته لاړ شئ او له هغه ځایه د ټولې خبرونې یو ځل بیا له آرشیو یا آرکایو واوري. تاسې کولای شئ چې پر فیسبوک هم زموږ ټول رپورټونه نن چې موږ کوم خپاره کړي دي هغه پیدا کړي. د خبرونې پای شی به تر رسیدلی و که تاسې په همدې څپو پاتې کیږئ نو په پوره 6 بجو باندې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه واورئ. کنه نو سبا سهار به بیا له مشال راډیو تاسې په خدمت کې 9 بجې د پیښور په وخت او 8:30 د کابل په وخت خبرونه پای ته ورسېده.